دا مشال ریډیو دا او دا محل په پېښور کې د غرمې 12 په کابل کې 11:30 بجې دی. د مشال ریډیو په دې یو ساته خبری خبرونه کې مزبوري وال کاکړ هرکلی کوم. په خبرونه کې د کابلی سیمو پښتونخوا پاکستان او افغانستان په اړه ریپورټونو ترڅنګ شنن یو تبصری هم در خبرو. خو لومړی به د دې سات خبرونه واورو چې پامیر ساحل وړاندې کوي.
د عوامي نېشنل ګوند مشر د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو هرکلی کړی. د پاکستان کورنیو چارو وزیر وایي پر فشار سربیره به هغو ناحکومتي ادارو ته د کار اجازه ورنه کړي چې د پاکستان امنیت ته زیان رسوي. او د امریکا بهرنیو چارو وزیر وایي له ایران سره د اټومي تړون په برخه کې له بیړې کار نه اخلي. بشپړ خبرونه. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان په پاکستان کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د رسمي خبرو هرکلی کړی. تیره ورځ د عوامي نېشنل ګوند لخوا په خپور شوي بیان کې د اسفندیار ولی خان له خولې ویل شوي په کار ده چې د دواړو خواوو ترمنځ د جوړجاړي خبرې روانې وي او یو منطقي انجام ته ورسیږي. د چهارشنبې پر ورځ په مری کې د افغانستان حکومت افغان طالبانو او حقاني شبکې استازو په لومړي ځل مستقیمې او رسمي خبرې وکړې او موافقه یې وکړه چې تر روژې وروسته به خبرو ته دوام ورکوي. په پاکستان کې له طالبانو سره د سولې په وروستیو خبرو کې د افغان حکومت پلاوی یو غړی دا خبره رد کړي چې ګواکې طالبانو وړاندیز کړی چې ګډ ملي حکومت جوړېدو په صورت کې به اوربند وکړي. فیض الله زکی بیگم مشال رډیو ته ویل په خبرو کې پر بیلابیلو موضوعاتو بحث وشو او موافقه وشو چې د مذاکراتو جاري ساتلو لپاره د یو دوامدار کړنلار جوړ کړل شي. زکی دا څرګندونې پر داسې مهال وکړي چې د چهارشنبې پر ورځ د پاکستان اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې د یو پاکستانی چارواکي له خولې وویل طالبان وړاندیز کړی چې که په پاکستان او چین په افغانستان کې د ګډ ملي حکومت جوړېدو ضمانت ورکړي نو دوی به اوربند وکړي. د پاکستان کورونیو چارو وزیر چودري نثار علي خان ویلي داسې هیڅ نړیوال نه حکومتي ادارې ته به د کار اجازه ورنکړي چې د پاکستان ګټو او امنیت ته زیان رسوي. تیر ماښام د سینټ غونډې پر مهال چې د جمعیت علماء اسلام فی سینټر حافظ عبدالله د نه حکومتي ادارې سیف د چلډرن دفترونو بیا خلاصولو غوښتنه وکړه نو چودري نثار علي خان ویل له تیرو ډیرو کلونو راهیسې په پاکستان کې نړیوال نه حکومتي ادارې کار کوي خو د هغه هیواد د قوانینو هیڅ پابندي نه کوي. د ویل د پاکستان حکومت د سیف د چلډرن د دوو بهرنیو کارکونکو ویزې منسوخی کړې دي او دا مهال د هغې ادارې هیڅ بهرنی کارکونکی په پاکستان کې نشته. چودري نثار علي خان زیاته کړه چې د پاکستان امنیت او ملي ګټو ته زیان رسوونکو نه حکومتي ادارو ته به د نورو هیوادونو او نړیوالو ادارو د فشار باوجود د کار اجازه ورنکړي. تاسو مشال راډیو ته غوږ یاست او خبرونه اورئ. د بلوچستان روغتیا اداره وایي داسې کمیټې جوړوي چې په هغو کورونو به ګرځي چې پکې میندې او پلرونه خپلو ماشومانو ته د پولیو ناروغۍ مخنیوي واکسیني څاڅکي ورکوي. په کوټه کې د ګزر ناروغۍ مخنیوي څانګې یو ډاکټر سیف الرحمن تیر ورځ مشال راډیو ته ویل په دې کمیټو کې به قبایلي مشران او دینی علما شامل وي.
موږ په ضلع سطح باندې ډسټرکټ ریفیوزل کمیټې چې په هغو کورنیو به ګرځي چې خپلو ماشومانو ته د پولیو ناروغۍ څاڅکي نه ورکوي جوړې کړې دي. د دې کمیټیو مشري به مرستیال کمیشنران کوي خو ورسره به قبایلي مشران، دینی علما، د امنیتي ادارو سرتیري او د پولیو د مخنیوي څانګې کارکوونکي ملګري وي.
ډاکټر سیف الرحمن زیاته کړه چې په بلوچستان کې داسې زرګونه کورنۍ دي چې خپلو ماشومانو ته واکسیني څاڅکي نه ورکوي او د پولیو ناروغۍ زیاتره پیښې په همدې کورنیو کې ثبتېږي. افغان ولسمشر اشرف غنی له ایران غوښتنه کړې چې له طالبانو سره د سولې بهیر ملاتړ دي وکړي. د ولسمشر له دفتره په بیګانی خپور شوي بیان کې راغلی اشرف غنی دا خبره تېره ورځ د روسیې په وفاق ښار کې له خپل ایراني سیال حسن روحانی سره د لیدو پر مهال وکړه. غنی وویل د اسلامي دولت یا داعش ډله د سیمې امنیت ته ګواښ ولاړوي نو ځکه باید ایران هم له افغانستان سره په پوله په پرتو سیمو کې ګټې هڅې وکړي. د ولسمشر له دفتره په خپرو شویو دوو نورو بیانونو کې راغلی اشرف غنی تېره ورځ په وفاق کې د بریکس ټولنې 15 سرمشر ریزی په څنډه کې د قزاقستان لولسمشر نور سلطان نظربایف او د بیلاروس لولسمشر الکساندر لوکاشنکو سره هم ولیدل. بیانونه وایي ولسمشر غنی یادو مشرانو ته د ترهګرۍ پر ضد د جګړې او له طالبانو سره د خبرو په اړه معلومات ورکړل. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر له شمالي ګاونډیو هیوادونو د پوځي مرستو غوښتنه کړې. نورالحق علومي تېره ورځ په بلخ کې له ولایتي چارواکو سره د لیدو پر مهال وویل دوی بهرنی ځواک نه بلکې بهرني ملاتړ ته اړتیا لري. دوی ویل د افغانستان ګاونډیو هیوادونو ته یې ډاډ ورکړی چې افغانان به دې ته اجازه ورنکړي چې له خاورې یې په هغو هیوادونو کې مداخله وشي. علومي زیاته کړه چې وسلوالې ډلې د نوم او جغرافیې په بدلون سره غواړي جګړه د هیواد له جنوبه شمال ته وغځوي او شمالي ګاونډیو هیوادونو بریدونو ته ګواښ ولاړ کړي. تیره میاشت تاجکستان دوو لوړپوړو امنیتي چارواکو ادعا کړې وه چې سلګونه وسلوال په افغانستان کې د دوی پولې ته ورنږدې شوي دي او دوی ته یې جدي خطر پیښ کړی. افغان چارواکو د تاجکستان دا ادعا رد کړې وه. د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کری ویلي امریکا او د نړۍ مهم ځواکمن هیوادونه به له ایران سره د اټومي تړون په اړه له بیړې کار نه اخلي. دا خبره نوموړي تیره ماښام په ویانا کې د خبري غونډې پر مهال وکړه.
Given that the work here is incredibly technical,
دا وای دیتا په پام سره چې دلته کار ډیر تخنیکی او ستونزمن دی نو موږ به بیړه نکړو او څوک به مو بیړه ته مجبور هم نکړای شي. موږ ټوله توجه د تړون کیفیت یا کوالټی ته ورکوو. د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو برتانیې، چین، فرانسې، جرمني، روسیې او امریکا مرکچیان په ویانا کې له ایراني چارواکو سره یو داسې جامع تړون ته د رسیدو هلې ځلې کوي چې له لارې به یې تهران خپل اټومي پروګرام محدود کړي او په بدل کې به ورباندې بندیزونه نرم کړل شي. کیری ویل دوی ځکه هلته موجود دي چې د دوی په باور حقیقي پرمختګ کوي. خو د خبرداری ورکړ چې که سختې او مشکلې فیصلې ونه شي نو له ایران سره د خبرو ختمولو اعلان ته هم تیار دی. د اروپایي ټولنې بهرنیو چارو تګلارې مشر فدریکا موګیرینی بیګا سی این این ټلویزیون ته ویل دوی تړون ته ډېر نږدې دي خو که په راتلونکو څو ساعتونو کې مهمې تاریخي او سیاسي پریکړې ونه شوي نو تړون به ونه شي. له دې سره د مشال راډیو اوسمهاله خبرونه پای ته ورسېدل. اوس تاسې د رابعې اکرم خان په رپورټ کې د کرنسیو یا د اسعارو بیې او د موسم حال اوري.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.02 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.2 روپۍ 45 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.2650 روپۍ او په 1.05 روپۍ. یو یورو په 1.42 روپۍ او په 1.42 روپۍ 45 پیسې. یو ریال په 1.20 روپۍ 10 پیسې اخیستل کیږي او په 1.20 روپۍ 45 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 28 روپۍ او په 28 روپۍ 45 پیسې. یو افغانۍ په 1.60 روپۍ او په 1.60 روپۍ او په یو پاکستانی روپۍ 288 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 288 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ به پېښور او بنو کې خال خال وریځې وي او په کوټه کې د باران امکان دی. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 10 او کم نه کم 25، بنو کې 10 او 25 او په کوټه کې 20 او 19 وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه ورېده چې پامیر ساحل او ربی اکرم خان وړاندې کول. د عوامل شنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو هر کله کړی دی. افغان حکومت او طالبانو خبري وکړي خو د طالبانو یو ویاند ویل د چارو واک د قطر له دفتر سره دی. طالبان څه پیغام ورکول غواړي؟
طالبان یو جالبه لوبه کوي. دوی غواړي چې په دې ډول د خپل پلویانو روحیه ماته نه کړي په جګړه کې.
د پاکستان د کورونی چارو وزیر وای پر فشار سربیره به هغو انجیوګانو ته د کار اجازه ورنکړي چې د پاکستان ګټو ته زیان رسوي. ټاکل شوی دی چې پاکستان او هند ته د شنګای همکاریو سازمان غړیتوب ورکړل سي. دا به څه ګټه ولري؟
میرے خیال میں کافی مثبت پیشرفت ہوگی.
په بنو کې د شمالي وزیرستان اوسیدونکو وای اصلي اختر به هغه وخت وي چې دوی کورونو ته ستانه سي.
چکر امیر رو خپل وطن تا ورستی پا خپل کرینا شبگاز دیتی میشه آغات اختر دای
دا دیتر سنگ دا سیمی او نڑی پاڑی یو شمیرنو ریپورتونا او تبصری هم لرو لمشال ریڈیو سراوسی. رازو د خبرونې لومړی موضوع ته د عوامل نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان په مریکه د افغان حکومت او طالبانو استادو ترمنز د خبرو هرکلی کړی دی. تیر ورځ د اسفندیار ولی خان له دفتره په خبر سوی بیان کې راغلی په کار د چې د خبرو اترو بهیر یو منطقي انجام ته تر رسیدو روان پاتې سي. د سیمیز چارو کارپوهان هم غنی چې په افغانستان کې جوړ جاړی بنه یوازې د پاتې بهرنیو سرتیرو وتلو تلاره برابر کړي بلکې د اقتصادي پرمختګ موکې به هم وزیروي. غلام غوث معلومات راکوي.
تیر ورځ د عوامي نېشنل ګوند د مشر اسپندیار ولی خان لخوا په خپور شوی بیان کې نوموړي د افغان طالبانو او افغان دولت ترمنځ په پاکستان کې د سولې د خبرو اترو د بهیر هرکلی کړی دی، خو نوموړي دا هم ویلی دی چې پکار ده د مذاکراتو د لړۍ جاری وساتلې شي او پکار ده د خبرې اترې منطقي انجام ته ورسول شي. د عوامي نېشنل ګوند د دې دریس په اخله د یاد ګوند یو صوبایي مشر او د پښتونخوا پخواني وای وزیر سردار حسین بابک مشال ریډیو ته وایي د افغان طالبانو او افغان دولت ترمنځ د دین وړاندې په قطر کې هم خبرې اترې شوې دي او افغان طالبانو د خپلو بندیانو د خوشی کولو او د افغانستان نه په مکمله توګه د خارجي عسکرو د وستلو غوښتنه کړې دي او افغان دولت د طالبانو څخه د بریدونو د ودرولو غوښتنه کړې دي، خو پخوانی سفارتکار او لیکوال ایاز وزیر وایي کچرته افغان دولت او طالبان خپل منځ کې سوله وکړي او جنگ ودروي نو په افغانستان کې د خارجي قواو د پاتې کېدلو جواز به پخپل ختم شي.
د طالبانو د افغان حکومت خپل منځ کې راځینامه تصفیه جوړه سولار څه ورته وای چې دا وشن بیا هر څه ممکن دي، جنگ هم د دوی دواړو منځ کې دی، بهر قواو هم تش دې وجه ناستې دي چې جنگ لګیا دی، که جنگ ختم کی یا د ختمولو اراده وکړي نو بیا د بهر قواو هلته ساتل
خود. ملتن ډیسکورس په نوم د وسلوالو په مبکرو کتاب لیکونکي او د سیمایزو چارو کارپوها ډاکټر خادم حسین مشال ریډیو ته وویل دم غړی د افغانستان نه زیات خارجي عسكر وتلی دي او بل دا چې د افغانستان ګاونډیان هیوادونه او سیمایز طاقتونه هم د افغانستان امن ته لیواله دي.
یو غړی ته د طالبانو مفکوره چې د بهرنی فوجونو دی هغه سره جهاد کو دا کمزوري شوی ده، بلې غړی ته د سیمه ملکونو کې دننه دا احساس به هر حال راولاړ شوی دی چې څومره څومره پورې افغانستان کې دننه جنگ وي نو دلته د اقتصاد پرمختګ نشي کېدی. بیا په دې کې د سیمه کې دننه د چین او د امریکي یا د نړیوال ملکونو خپل یو مفاد به هر حال شته، اقتصادي مفاد دی، د مارکیټ منډې مفاد دی، نو هغه هم داسې ګڼي.
د یادونې وړ ده چې د افغان دولت او افغان طالبانو ترمنځ په پاکستان کې تازه ناستې په داسې حال کې ترسره شوې دي چې په دواړو هیوادونو کې د نوي وسلوالې ډلې داعش د خورېدو خطرونو د پاکستان او افغانستان په شمول سیمایز هیوادونه هم پریشانه کړي دي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
په پاکستان کې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د افغان حکومت پلاوی یو غړي فیض الله زکی د ایکسپرس ټریبیون ورځپاڼې دا خبر رد کړی دی چې ګواکې طالبان به د ګډ ملي حکومت جوړېدو په صورت کې اوربند وکړي. فیض الله زکی بیګا مشال راډیو ته وویل په خبرو کې موافقه وسوه چې د مذاکراتو جاري ساتلو لپاره دی په دوامداره کړنلاره جوړه کړل سي. تفصیل سلطان محمد سرور راکوي.
فیض الله زکی او ویل چې دا لومړی دا ډول غونډه وه او دواړو خواوو د بیلابیلو مسایلو په اکله خپل نظریات بیان کړل، خو اصلي تمرکز په دې و چې آیا دواړه خواوې مذاکرات د شخړې د حل یوازینۍ لاره ګڼي او که یې ګڼي نو آیا امکان لري چې دغه مقطعي خبرې په یوې دوامدارې تګلارې تبدیل سي او په دغو مسئلو توافق وسو. فیض الله زکی زیاتوي چې په دې هم توافق وسو چې ټول اختلافي مسایل په یوه ورځ یا یو دور مذاکراتو نشي حل کېدی، نو دواړه خواوې د هغه مسایل چې غواړي په راتلونکو خبرو کې وربان بحث وشي وټاکي. د ایکسپرس ټریبیون ورځپاڼه د غونډې له جریاناتو څخه د یو با خبره پاکستانی چارواکي له قوله لیکي چې طالبان ومنله کچېرې چین او پاکستان په افغانستان کې د یو متحد ملي حکومت جوړېدا تضمین کړي طالبان جنگ دروي. خو د افغان پلاوی غړي فیض الله زکی وویل چې په دغه عبارت څه مطرح شوی نه دي.
اما دغه
هیڅ تردید نه دغه کوم عبارت یا مسأله مطرح شوی نه ده، خو په دې کې شک نشته چې د سولې د هر ډول خبرو لومړی هدف دا دی چې جنگ ودرول شي، اختلافي مسائل د میز په سر کې خپدل شي او کېدای شي دغه مسائل یو پراخه دایره ولري. د ایکسپرس ټریبیون ورځپاڼه د خپل منبع له قوله لیکي چې د افغانستان د حکومت پلاوی د فوري اوربند غوښتنه وکړه او وویل چې بریدونه او خبرې په یو وخت دوام نشي کولای. ایکسپرس ټریبیون دا هم لیکلی دی چې افغان حکومت استازو دا ومنله چې د طالبانو دریمه درجه مشران په مرکزی حکومت کې شامل کړي، خو طالبانو وویل چې د دوی د قیادت لومړی درجه مشران باید شامل شي.
سلطان سرور په پاکستان کې د افغان طالبانو او افغانستان حکومت ترمنځ په رسمي خبرو کې موافقه شوه چې د سولې راوستلو لپاره به تر روژې وروسته پر یو میکانیزم یا کلنلاره خبرې کوي. کله چې په پاکستان کې دا خبرې کېدې نو د طالبانو یو ویان ذبی الله مجاهد په خپل بیان کې ویل د ټولو چارو اصلي مسؤلیت په قطر کې لمیشت طالبانو سره دی. یو خوا د طالبانو استازی د سولې خبرې کوي او بل خواته د طالبانو ویان دا ډول بیان راځي، نو په دې صورت کې پوښتنه پیدا کیږي چې آیا دا وروستۍ رسمي خبرې هیلي پیدا کولای سي او دا چې د سولې په خبرو کې اصلي واک له چا سره دی؟ پامیر ساحل په دې اړه رپورت لري.
په پاکستان کې د افغان طالبانو او د افغانستان حکومت استازو ترمنځ پر رسمي خبرو کې موافقه شوې چې تر روژې وروسته به په افغانستان کې د وینې تویونې د مخنیوي لپاره د یو میکانیزم پر جوړولو مفصلې خبرې کیږي. په خبرو کې پر دې موافقه شوې چې د اختر په ورځو کې به دواړه لوري له تاوتریخوالي لاس اخلي. کله چې په مری کې د دواړو خواوو ترمنځ خبرې کېدې نو د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد رسنیو ته پیغام واستاوه چې پکې راغلي ول چې په قطر کې د طالبانو دفتر اصلا د افغانستان د کورنۍ او بهرنیو چارو مسؤلیت په غاړه لري. د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ خبرو او د طالبانو د بیان ته په کتو پوښتنه پیدا کیږي چې آیا د رسمي خبرو لومړی پړاو د افغانستان د تلپاتې سولې په لړ کې هیلې پیدا کولای شي او که څنګه. په کابل کې د سیاسي چارو پوه قاضي حسن اخیار د سولې او روغې خبرې څاري او وایي دا د ستاینې وړ اقدام دی چې بالاخره د دواړو لورو ترمنځ رسمي خبرې وشوې. خو کاش چې په دې خبرو کې د قطر طالبانو هم برخه اخیستي وای.
مرکزی هسته شریک کنن اگو دی خبر رو سر بایکارت کرده در مقاطعه رو سر کرده در کاش که هون دو طالبان مثلا مخطر مخ که اگوی اما دفی و ایف ده هست هم در استعاد ورده خب پکری گمان ده با سول دی پیل مخی هواری نکری.
پا پاکستان که د طالبانو د کوټ شورا ل افغان حکومت سره خبرې کول او د طالبانو د ویاند ذبیح الله مجاهد بیان آیا دا معنی لري چې طالبان ویشل شوی دي او دا چې اصلا په طالبانو کې څوک د خبرو واک او اختیار لري؟ قاضي حسن اقیار په جواب کې وایي چې اصلا د طالبانو په رسمي جوړښتونو کې د کوټ شورا په نوم څه نشته. د زیاتوی د خبرو اصل واک د قطر له طالبانو سره دی ځکه چې هغوی دا مهال د افغانستان په جګړه کې زیاته ونډه لري.
طالبان پیژنم زما په باور ډېر واک دی قطر د دفتر سره ده سیاسي هسته هغوی ده د طالبانو له ممبرګۍ هغوی کولی شي دا کسان چې په دې خبرو کې ناست دي څومره چې زما معلومات د دې درې خاندانو کسان دي چې د پاکستان حکومت نه ډېره متاثره دي دا کسان د طالبانو د مارښ په وخت ډېر مخکښ کسان وو
خو د کابل پوهنتون د سیاسیاتو څانګې استاد نصرالله ستانکزی په مری کې د طالبانو خبرې او بیا د ذبیح الله مجاهد بیان ته په کتو وایي داسې ښکاري چې طالبان د جګړې په میدان کې د خپلو پلویانو مورال کمزوری کول نه غواړي.
کوم چې طالبان یو جالبه لوبه کوي څلور لوبه یې دا ده چې د قطر دفتر او د پېښور دفتر دا دوه فرق نه کوي د مال نظر د کوټ دفتر دوی غواړي چې په دې ډول هم د خپلو پلویانو روحیه ماته نه کړي په جګړې کې او له بلې خوا غواړي چې د افغانستان دولت هم داسې وښيي چې کولی شي په بل ډول حملو وکړي.
نصرالله ستانکزی له دې خبرې سره موافق نه دی چې ګواکې طالبان ویشل شوي دي. دی زیاتوي که چیرې طالبان د کوټې په شورا یا قطر دفتر په نوم ویشل شوي وي نو بیا اصلا د طالب هیڅ وجود نه پاتې کیږي.
د ماشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو
پام کوا
په پاوکم 4 بجو
د یارانو مشال
په 4:30 بجو. واشنگتن پوسټ ورسپانه لیکي په پاکستان کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ تر خبرو وروسته دواړو لورو د ناستي په اړه بیل نظرونه ورکړي. ورسپانه لیکي ک یوې خواته پاکستانوي چارواکو د دواړو خواو ترمنځ په خبرو کې د پرمختګ ذکر کوي نو بلې خواته افغان او امریکایي چارواکي په محتاطانه ډول نظر ورکوي. ورسپانه د سولې په اړه لړکې د ننګونو یادونه هم کړې ده. ملیحه امیرزاده د لیکنې لنډیز وړاندې کوي.
واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي د شورو په ورځ د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرو اترو وروسته ټاکل شوي چې راتلونکي میاشت په دواړه خواوې بیا سره ویني. له دې سره په افغانستان کې د امن معاهدې په اړه هیلې پیدا شوې دي. د پاکستاني او افغان چارواکو په خبره په پاکستان کې د دواړو طرفونو ترمنځ شوي مذاکرات ډېر مهم وو. ورځپاڼه لیکي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له طالبانو سره د مذاکراتو له لارې د مسلې حل راوستل خپل لومړیتوب ګرځولی او له پاکستان یې غوښتنه کړې ده چې په دې پروسه کې مرسته وکړي. ورځپاڼه لیکي د شورو په ورځ د خبرو اترو د لاسته راوړنو په اړه متضادې خبرې مخې ته راغلې. یو شمېر پاکستاني او امنیتي چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط وویل چې دواړو غاړو په خبرو اترو کې په رښتینې ډول پرمختګ کړی دی او د ممکنه ډزبندۍ پر شرایطو غږېدلی دي. د دغو چارواکو په خبره په افغان حکومت کې د طالبانو د مشرانو په راتلونکي رول هم خبرې وشوې. خو بیا افغان او امریکایي چارواکو چې له چینایي وفد سره د خبرو اترو څارنه کوله د یادې ناستې په اړه محتاط نظر وړاندې کړی دی. په یو بیان کې اشرف غنی دا مذاکرات سولې ته د رسیدلو په لاره کې لومړی ګام بللی دی. نوموړي هیله ښودلې چې له خبرو اترو له لارې به په هیواد کې سوله او ثبات راشي. ورځپاڼه لیکي که څه هم ښکاري چې خبرې اترې په مثبت انداز کې پیل شوي دي، خو بیا هم د 14 کلنې جګړې د پرامن اختتام په لاره کې ډېر خنډونه موجود دي. ډېر افغانان د پاکستان پر ارادو شک لري، ځکه چې له پخوا راهیسې له افغان طالبانو سره اړیکې پاتې شوي دي. د دې تر څنګ داسې شکونه هم کېږي چې آیا د طالبانو استازي د جنګېدونکو وسلوالو ترجمه نی کوي که څنګه. داسې اندېښنې هم موجودې دي چې د سولې تړون کې دیشي په افغانستان کې اسلامي دولت وسلواله ډله راپورته کړي. د رویټرز خبري ایجنسی په خبره یو مهم طالب کمانډر عبدالقیوم ذاکر دھڑک ورکړي، کچره مذاکرات جاری وي نو اسلامي دولت وسلواله ډله کې به شامل شي او یا به خپل ډله جوړ کړي. خو د مجلې په خبره د خبرو اترو شروعات واضحه اشاره ورکوي چې پاکستان د امن تړون په حق خپل وعده ته ژمن دی. غربي چارواکو ویلي دي چې د پاکستان رول یې حوصله افزایی کړی ده.
وهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولسوي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وای؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقوقونه څه ته وای؟ آیا اسلام او دیموکراسي سره چلیدای شي او کڅنګ؟ آیا د پښتنو جرګه هم له دیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نور پښتنو جواب په ونی ځ خبرونه جمهوریت کې چیرې. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
د پاکستان کورنی چارو وزیر چودری نثار علی خان ویلی دا صحیح نړیوالی نه حکومتي ادارې ته به د کار اجازه ورنکړي چې د پوینا د پاکستان ګټو او امنیت ته زیان رسوي. نموړي تیر ماشام د سینټ غونډې ته ویل ل تیرو 15 کلونو راهیسې په پاکستان کې نړیوالی نه حکومتي ادارې کار کوي، خو د هغه یوه د قوانینو هیڅ پابندي نه کوي. تفصیل ریاض مساخیل راکوي.
د زیارت پر ورځ مازیګر د سینټ غونډې دوران د جمعیت علما اسلام د سینټر حافظ حمدالله لخوا د بهر ملکی غیر سرکاري ادارو په اړه د یو تپوس په جواب کې داخله وزیر چودري نثار علي خان وی چې هیڅ چاته د پاکستان د سلامتي او ملکی مفادو په ضد د کار کولو اجازه نشته. د دې علاوه چې د بهر ملکی غیر سرکاري ادارو یا انټرنیشنل ان جی اوز د رجستریشن په یو نظام کار روان دي، د کوم تر لاندې چې باید د ټولو ادارو او د کې د کارکونکو خلکو سارنه کولی شي. چودري نثار علي خان زیاته کړه، تیر وختونو کې د غیر سرکاري ادارو په نوم پسونو خلک پاکستان ته راغلي وو چې په ملک دښمنه کارونو کې ککړو.
یہاں ایسے آئی این جی اوز کام کرتے رہے ہیں سالا سال سے.
دی وی دلته د کلونو راسه داسې بین الاقوامی غیر سرکاري ادارو کار کولو چاچ د نوملیکنې د لپاره درخواست کړه هم نه دی ورکړې. هغوی په ډیرو غیر قانوني سرگرمیانو کې ککړو. د این جی اوز په جامه کې زرو پورې خلک اسلام آباد ته راغلي وو او دا پر ریکارډ ده چې دوی د ملک خلاف کارونو کې بوخت وو. چرته وې د هغه وخت استخباراتي ادارې او چرته وو د هغه وخت حکمرانان. د سیو دی چلډرن په حق لا د یو تپوس په جواب کې د داخله وزیر وینا و دا د داخله وزارت نه بلکې اقتصادي چارو ډیویژن په وینا تړل شوی و او دا چې د داخله وزارت کار صرف د غیر سرکاري ادارو د کارکونکو سکیورټي کلیرنس وی. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مدرسې اوسنی عصر
د مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
زمور دا اندوستان دا مدرسو اصل نظام دا نظام الدین سحالوی جو کرے گی.
د مشال رادیو اونیز خبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقی و فرقواریت و تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځته راځي دا د منځه لاړ شي.
مدرسې خو داسې په کار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لما احمد شاه اعظمی سره اوریدلای شئ.
ریپورتونه وایي د شنګای همکاري سازمان په غونډه کې شای پاکستان او هند ته پوخ غړیتوب ورکړل سي. که دا کار وسی نو دا به د سیمې پر سولې او ثبات څه ډول اغیز ولري او یا په دې سازمان کې له غړیتوب سره به هند او پاکستان د یو بل په اړه پخوانی رویش یا چلند پرېږدي او که څنګه؟ د مشال رادیو د خبر مرکزي څانګې ریپورت تاسو ته ملیحه میرزاده وړاندې کوي.
پاکستان وای په شنګای تعاون تنظیم کې د مستقل غړیتوب په حق له پر امید ده. دا خبره د پاکستان د بارنو چارو وزارت ویان قاضی خلیل الله د زیارت په ورځ د خارجه دفتر ونیزي خبري غونډې په وخت وکړه. نو موړی ویل
د ایس ای او د مستقل غړیتوب په حق لبه دا وایم چې مونږ امید لرو زمونږ غړیتوب به په اصولي توګه منظور شي. مکمل غړیتوب تر منظورولو مخکې باید یو څو رسمیت پوره شي.
Before full membership can be granted.
دا په داسې حال کې ده چې د روس ولسمشر ولادمیر پوتین د شورو پورس په روسی خار اوفا کې د هند له وزیر اعظم نریندر مودی سره په ملاقات کې ویل چې په شنګای تعاون تنظیم کې د هند د مکمل غړیتوب په پروسه کار شروع دی. په روس کې پروانه سرمشي زغونډه کې نواز شریف هم ګډون کوي او تمه ده چې نوموړی د جولای پر لسمه نیټه له خپل هندي سیال نریندر مودی سره ملاقات وکړي. که څه هم پاکستان او هند د شنګای تعاون تنظیم د مستقل غړیتوب ترلاسه کولو هڅې کوي، خو کارپوهان وایي په سیمه کې د ناامن حالاتو یوه مهمه وجه دواړو هیوادونو ترمنځ خراب تعلقات دي. په شنګای تعاون تنظیم کې د دواړو هیوادونو ممکنه مستقل غړیتوب امکان ته په کتو دا پوښتنه راپورته کیږي چې له دې سره به د سیمې په امن کې تر کوم حده مرسته وشي. په اسلام آباد کې یو کارپوه تلت مسعود وایي
زما په فکر دا به یو مثبت پرمختګ ثابت شي. یو طرف ته پاکستان او هند په یو داسې تنظیم کې شریکیږي چې مهم هیوادونه چین، روسیه او د منځنۍ آسیا ملکونه پکې موجود دي. له دې سره سره دوی ته اقتصادي او معاشي ګټه هم رسیدای شي. د دې ترڅنګ د ترهګرۍ پر وړاندې د پالیسیو په اړه په دوی کې تفاهم جوړېدای شي. نو دا ممکنه ده چې د دې یو مثبت اثر پر دواړو هیوادونو او د دوی پر تعلقاتو وشي. د پاکستان او هند په ګډون څلور هیوادونه چې اټومي طاقتونه دي ترمنځ په پالیسیو کې له هم آهنګۍ یا همغږۍ سره په نړیواله سطح هم دوی زیات مثبت رول لوبولی شي. که په سیمه ییزه کچه په رښتیا د دوی ترمنځ همکاري زیاته شي نو په دې کې هیڅ شک نشته چې د دغو هیوادونو ولسته به ګټه ورسیږي، خو دا توقعات ژر نشي پوره کېدای، په دې کې به وخت لګي.
بلخوا خبریال او کارپو شایخ حسین هم دا د دوانو هیوادونو د سیمه د امن لپاره یو وخت موقع بولی، خو وایي چې دا اوس د دوی په مشرتابه ده چې څنګه له دې موقع ګټه پورته کوي.
ورستو چې سو میاشتې تیرې شوې حالات ډېر زیات خراب وو. ال او سی باندې د الزاماتو سلسله وګوري، بیا اچانک چې داسې خبرونه پکې راشي چې ایس یو کې چې د پاکستان ته ممبرشپ ملوي او ایټ سیم ټایم چې دوی دواړه لیډران بل ته ملاقات هم کوي، نو یقینا زه یم چې دا به هیلپفل وي. دا به چې یو پازیټیو کنډیوسیو انوایرمنټ کریئیټ کولو حواله سره خو موږ پاس کیم کتلی چې داسې انګیجمنټ هم شوي او دا رومبنی ځل بنوي چې پاکستان چې دی یو فورم چې دی ریجنل فورم دی، هغه ممبر پاکستان او انډیا دواړه وي. کم چیلنجز دي هغه چې دی ډېر زیات ژور دي، نو اټس ا ګډ بگیننګ. دا ډیپینډ کوي چې ویل سونه دي دواړو ملکونو لیډرشپ کې هغه چې دی دغه فورم چې دی سونه حد راسه ایکسپوزیټیولی څنګه ایکسپلورټ کوي.
د شنګای تعاون تنظیم په مستقلو غړو هیوادونو کې روس، چین، تاجکستان، کرغستان، ازبکستان او قزاقستان شامل دي. هند، پاکستان، ایران، افغانستان او منګولیا دا وخت مبصرینو حیثیت لري.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اوریدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال ریډیو ته ورجیاست. وخت په پښتونخوا کې د غرمې 12:30 بجې سوې. له پامیر ساحل څخه د خبرونو لنډیز اورو.
عوامی نیشنل ګوند په پاکستان کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د رسمي خبرو هرکلی کړی. تېره ورځ د عوامی نیشنل ګوند لخوا په خپور شوي بیان کې د اسفندیار ولی خان لخلي ویل شوي په کار ده چې د دواړو خواوو ترمنځ د جوړجاړي خبرې روانې دي. په پاکستان کې له طالبانو سره د سولې په وروستیو خبرو کې د افغان حکومت پلاوي یو غړي فیض الله زکی بیګا دا رپورټ رد کړ چې ګواکې طالبانو وړاندیز کړی چې د ګډ ملي حکومت جوړېدو په صورت کې به اوربند وکړي. د پاکستان کورنیو چارو وزیر چودھری نثار علی خان تیر ماښام د سینټ غونډې پر مهال ویلي داسې هیڅ نړیوال ناحکومتي ادارې ته به د کار اجازه ورنه کړي چې د پاکستان ګټو او امنیت ته زیان رسوي. د بلوچستان روغتیا اداره وایي داسې کمیټې جوړوي چې په هغو کورونو وګرځي چې پکې میندې او پلرونه خپلو ماشومانو ته د پولیو ناروغۍ مخنیوي او واکسیني څاڅکینه ورکوي. افغان ولسمشر اشرف غنی له ایران غوښتنه کړې چې له طالبانو سره د سولې بهیر ملاتړ دی وکړي. د ولسمشر له دفتره په بیګانی خپور شوي بیان کې راغلي اشرف غنی دا خبره تېره ورځ د روسیې په اوفا ښار کې له خپل ایراني سیال حسن روحاني سره د لیدو پر مهال وکړه. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر له شمالي گاونډي هیوادونو د پوځي مرستو غوښتنه کړې ده. نورالحق علومي تیر ورځ په بلخ کې له ولایتي چارواکو سره د لیدو پر مهال ویل دوی بهرني ځواک نه بلکې بهرني ملاتړ ته اړتیا لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری بیګا وویل امریکا او د نړۍ مهم ځواکمن هیوادونه به له ایران سره د اټومي تړون په اړه له بیړې کار نه اخلي. په عین وخت کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف ویلي تړون ته د رسیدو په موخه تر هغو خبرو ته چمتو دی چې ضروري وي. یونان بیګا بالاخره د هیواد د مالیو یا ټیکس او پینشن په نظامونو کې د هغو جامع اصلاحاتو وړاندیز وکړ چې له اوږدې مودې راهیسې اروپایي ټولنه غوښتنه کوي.
د خبرونو لنډیز بوله مشال ریډیو اورید چې پامیر ساحل وړاندې کوو. اوس به اسلام آباد ته ولاړ شو وګورو چې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو نن په خپلو غونډو کې پر کوم موضوعات باندې بحث کړی دی. سراج ظهیر لوستی دی.
نن د پاکستان اکثر ورځپاڼو خپلې ادارې سیم کې د رینجرو په اختیاراتو کې یوې میاشتې په پراختیا باندې لیکلي دي. دغه لړکی جنگ ورځپاڼه وایي چې د نن نه څلور میاشتې وړاندې د ټولو سیاسي ګوندونو په خوښه سیم ته رینجرز راستولی شوي وو چې دا شان د ناامنۍ، قلنګ، هدفي وژنو او دغه رنګ نورو جرمونو په خشن مخنیوي وکړی شي. ادارې مخکې لیکي چې تر دې دمه خو د رینجرو کار ډیر ښه دی او جرمونو کې ښکاره کمی هم راغلی دی. خو د وروستیو کې د سیم وزیر لا قائم ملیشا ته د رینجرو په حق لا شکایتونه شروع شو او د ویناو چې رینجرز نشي کولای چې مالی او د سر د تړلې نور معاملو کې ګوتی وخی. البته که د سن حکومت د یو افسر پر ضد دی کاروي کول غواړي نو اول به د حکومت نه تپوس کوي. ادارې ستوي چې د دې ګلو رستو داخله وزیر د سن وزیر اعلی سره په ټلیفون خبرې وکړي او حق ته تسلا ورکړه چې د دې ګلې به ختم کړي شي. د کومې رستو چې د بلاول بټو او واسف علي زرداری په مشوره رینجر تا سین کې د یوې میاشتې نور پاتې کېدو اجازه ورکړې شو. دریا اخیری کې لیکي چې سین کې د رینجرو پاتې کېدو په روان اپریشن خاص رات پریوزی. خو رینجرو لا هم په کار دي چې د خپل اختیاراتو نه تجاوز نه کوي او د کوم کار د پاره چې دوی سین کې موجود دي یوازې هغه کار دي سرته ورسوي، ځکه چې د کراچۍ د امن اثرات به د ټول ملک په امن، اقتصاد او دفاع پریوزی. بل پلو د پیښور نه خبرېدونکو اجر سپانه خپل ادارې کې وایي چې وفاقي حکومت په وی مالکال کې د انټرنیټ په استعمال باندې 14% ایڈوانس ټیکس لګولې دي او له دی وړاندې صوبو د خپل اندي د خدمات په مټ کې هم سیلز ټیکس لګولې وو. د ادارې په وینا یو طرف ته وفاقي او صوبایي حکومتونه د تعلیم د پرمختګ خبري کوي او وایي چې انفارمیشن ټیکنالوژي او تعلیم به عام کوي او تر هر پاکستانی به یې رسوي. خو بل طرف ته د انفارمیشن ټیکنالوژي په ذریعو باندې ټیکسونه لګوي. ادارې مخکې لیکي کچري حکومت ځوانانو ته د ټیکنالوژي جی تعلیم ورکولو کې مخلصه او سنجیده وی نو باید چې طالب علمان دې له دې ټیکس مستثنا وګرځول شي، ځکه چې نن سبا زیاتره طالب علمان له انټرنیټ سره تړلي دي او بیا په دې کې زیاتره شمیره د داسې زده کوونکو دا چې د تعلیم سره سره روزګار اهم کوي. نو باید چې حکومت ځمکني حقایقو ته وګوري او زر تر زر دا فیصله بیرته واخلي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
فائنانشل ټایمز ورځپاڼې په پاکستان کې د افغان حکومت او طالبانو استازو ترمنځ د لیدو په اړه لیکلي د لومړی ځل دی چې دواړو خواوو مستقیمی او رسمي خبرې کړې دي او خبرو ته په دوام ورکولو سلاسوي دي. بلخوا دی نېشنل انټرست مجله لیکي پاکستان ویلي د اړتیا په صورت کې به د خپلې بقا لپاره اټومي وسله هم وکاروي. د دواړو لیکنو مهمې برخې منور شاه وړاندې کوي.
د فائنانشل ټایمز ورځپاڼې په دې مقاله کې راغلي چې د پاکستان په مری خار کې ترسره شوې د خبرو اترو کې د چین او امریکا چارواکو هم د مبصر په حیث ګډون کړی و. وزیر اعظم نواز شریف دا مذاکرات د افغانستان د سولې لپاره مهم ګام بللی دی. دا راز د پاکستان د خارجه چارو وزارت ویلي په دې ملاقات کې دواړه خواوې په افغانستان کې د سولې او پخلاین لپاره زمینه برابرولو او دغه ډول خبرو اترو جاري ساتلو باندې سلا شوې چې راتلونکي ممکنه نیټه به یې د اختر نپاس د دواړو اړخونو په سلام مقرر کړی شي. د ورځپاڼې په وینا ځینې غربي سارونکي د سولې د خبرو اترو لپاره د طالبانو ژمنتیا ته د شک په سترګه ګوري، ځکه چې لا هم په افغانستان کې د وسلوالو بریدونو لړۍ په مکمله توګه بنده شوې نه ده. دا راز ویل کیږي چې په طالبانو کې هم ځینې کسان د امن مذاکراتو مخالفت کوي. ورځپاڼه لیکي که څه هم د پاکستانی پوځ مشر جنرال راحیل شریف خپلې هلې ځلې توندې کړې چې افغان طالبان د افغان حکومت سره خبرو اترو ته کینوي، خو د افغانستان ځینې خلک او هند لا هم شکونه کوي چې پاکستان په افغانستان کې د وسلوالو ملاتړ کوي او په خپله خاوره یې ورته پناه ورکړې ده. بلخوا دی نېشنل انټرست مجله لیکي د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف د دې هیواد یو شخصي ټلویزیون سره په خبرو کې ویلي د دعا کوي چې حالات دومره حد ته ونه رسي، خو که مجبوري شو نو دوی به د خپل بقا لپاره اټومي وسلې هم استعمالوي. د هندوستان په میډیا کې په دې خبره ډېرې تبصرې شروع شوې دي. د مجلې په وینا د خواجه آصف د سرګندونې د پاکستان د هغه نظر سره سمون خوري چې د اټومي وسلې لرلو په حق لایې د هیواد نړۍ ته وخت په وخت وړاندې کوي. بلخوا هندوستان او چین چې خپل منځ کې یې جنگونه هم شوي د یو بل خلاف د اټومي وسلو د استعمالولو خبره نه کوي. مجله لیکي په پاکستان کې د ستراتیژیکي پلانونو د سانګې اس پی ډي په خواني مشر جنرال خالد قدوایی په 2002 کال کې ویلي وو چې په سلورو حالاتو کې به د هند خلاف اټومي وسلې کاروي. اول دا چې که هند د پاکستان لوی برخه فتح کړي، دویم دا چې که هند په لوی پیمانه د پاکستان پوسټ تباه کړي، دریم دا چې که هند د پاکستان اقتصاد تباه کولو هڅه کوي، او سلورم دا چې که هند په سیاسي توګه پاکستان د عدم استحکام سره مخ کوي او یا په دې هیواد کې په لویه کچه اندرونی بدامنی رامنځته کوي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا استازو جرګې یو شمیر غړو له ایران سره د نړۍ شپږو ځواکمنو هیوادونو د اټومي تړون په اړه خبرداري ورکړې ده. د استازو جرګې غړو تیر ورځ د بهرنیو چارو کمیټې غونډې ته وویل تهران د امریکا حکومت غولولی دی. دا په داسې حال کې ده چې په ویانا کې د ایران او نړۍ ځواکمنو هیوادونو ترمنځ خبرې اترې روانې دي چې پخه او جامع اټومي تړون ته ورسیږي. سلطان محمد سرور معلومات راکوي.
د امریکا د استازو د جرګې یو شمیر غړو خپلې دغه اندېښنې د استازو د جرګې د بهرنیو چارو د کمیټې پرونی غونډه کې چې ایران سره د اتمی توافق د نتایجو د څېړنې لپاره را بلل شوی و بیان کړي. دا غونډه په داسې حال کې وشوه چې بلخوا په ویانا کې د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو امریکا، روسیې، برتانیې، فرانسې، چین او جرمني ترمنځ اتمی توافق ته رسیدلو لپاره خبرې روانې دي. مرکچان زیار باسي چې داسې یو توافق ته سره ورسیږي چې د ایران اتمی پروګرام محدود او په دغه هیواد باندې ګول شوی بندیزونه لري کړی. دوی وایي چې توافق ته نږدې شوی دی، خو د ترسره کولو لپاره سختو پریکړو ته اړتیا ده. د امریکا د کانګرس د استازو د جرګې یو شمیر غړو پرون وویل چې په ایران باندې باور نشي کېدی او ګواښي وکړ چې ناوړه توافق باید ترسره نشي. د استازو د جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې جمهوری پلاوی مشر اډ رایس وویل چې دا د موږ لپاره یو ناوړه توافق ځکه دی چې د دایمي امتیازاتو د ورکولو په مقابل کې موقته ګټه ترلاسه کیږي، او هغه هم چې ایران داسې درغلی ونه کړي چې شمالي کوریا کړي دي. د اوباما حکومت د تګلارې په هر ګام کې که هغه د یورانیمو د غني کولو ظرفیت دی یا د توغندیو انکشاف او یا د بندیزونو لرې کول، د ایران د رژیم د اساسي ماهیت ناسمه محاسبه کړې ده. دغه راز جمهوري پلوي استازه الینا روزلینتن محتمل توافق له واقعیت لرې یو تخیلي فکر وګاڼه. یوازینی ښه توافق هغه دی چې ایران د یورانیمو له غني کولو یو مخ لاس واخلي او خپل اتومي تاسیسات له منځه لرې کړي. د امی بیرا په شمول څو تنو دیموکراتو استازو هم خپل اندېښنې څرګندې کړې. هغه وویل چې مشروع اندېښنې لري او هغه دا چې اتومي توافق به د ایران اقتصاد پیاوړی کړي، خو نړیوالو مفتشونو ته به اجازه ورنه کړي چې دغه هیواد د اتومي تاسیساتو پراخې لیدنې ترسره کړي.
دا اونۍ په ویانا کې د ایران او د نړۍ د شپږ ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د اټومي تړون په اړه خبرې روانې دي. که څه هم د خبرو له پرمختګه داسې ښکاري چې دواړه لوري به یوې هوکړې ته سره ورسیږي، خو د امریکا ولسمشر بارک اوباما وایي د تړون چانسونه 50% دي. د مشال راډیو خبرو انګریزي څانګې په دې اړه رپورټ خپور کړی چې مهمې برخې یې نجیب عامر وړاندې کوي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د چهارشنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د بندو دروازو ترشا د سینټ د ډیموکراټانو سره په ملاقات کې د ایران سره د اټومي تړون امکانات 50% کې وبلل. دا خبره د کانګرس غړو چې په دغه لیدنه کې موجود و کړې ده. سناتور کریس کونز وایي اوباما په دې خبره بې باور و چې آیا ایران به تر اوږدې مودې پورې د امریکې او د امریکې د اروپایي ائتلافي هیوادونو لخوا د وضع شویو سختو بندیزونو ته غاړه کیک دی او کنه. سناتور بن کارډن وای اوباما په دې اند چې د اټومي تړون نه وړاندې باید ایران د نړیوالو پلټونکو په وړاندې لارې خلاصې کړي او همدارنګه د پوځي تاسیساتو د کتلو اجازه دې هم ورکړي. کارډین وای اوباما دا ونه ویل شول چې د ایران سره به اټومي تړون کیږي او کنه، خو دا یو ویل چې هیڅکله به داسې تړون ونه کړي چې د ایران د اټومي وسلو د جوړولو مخنیوي ونه کړ شي. د امریکا د کانګرس غړو دا هم وویل چې ولسمشر اوباما په دې خبره هم زور راوړ چې هغه د ایران سره د اټومي تړون په کولو کې بیړه نه کوي او په دې ونه کې به دا کار ونه کړي. سناتور کریس موفی وای اوباما د دې خبرې وضاحت وکړ چې د تړون په کولو کې ورختای نه کوي او که سمه او مناسبه معامله ونه شوه نو د تړون نه به پشاشي. روانه اونۍ په همدې موضوع د اتریش په مرکز ویانا کې که د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ خبرو کې پرمختګ وشو او موافقه وشوه نو دا به کانګرس ته وسپارل شي سووی ګوري، خو که دا موافقه د جولای د 9 نیټې نه وروسته وشوه نو بیا به کانګرس شپېتو ورځو کې د دې کتنه کوي. د امریکا د کانګرس ځنې با اثره غړي د ایران سره د اټومي موافقې په اړه وار له مخې مخالفت ښکاره کوي. سناتور جان مکن وایي د ده په اند د موافقې په کولو او څارلو کې چې څومره زیات وخت واخیستل شي دا به ښه وي. که ایران د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو سره په موافقه کولو کې بریالی شو نو پر ضد به یې لګول شوي اقتصادي بندیزونه لرې شي. د سناتور کریس کونز په وینا ایران به $100 بلیون ترلاسه کړي چې په سیمه کې ورباندې نړامۍ کولی شي او د نړیوال اقتصاد د یو نوي ګډونوال په لورې پل اخیسته شي. دا د ایران لپاره ډیر څه دي نو زیاته هڅه باید وشي چې وخه موافقه لاسلیک شي.
دا مشال ریډیو دا
کریسچن ساينس مونیټر رسپانی د پاکستان په منځګړیتوب د افغان حکومت او طالبان د استازو ترمنځ د رسمي خبرو پاړه لیکنه خبره کړې ده. په دې کې راغلي که څه هم د دې خبرو په پایله کې د افغانستان د جګړې سیاسي حل هیلې پیدا شوې دي، خو په دې لړ کې لا هم اندېښنې شته. هارون بچا د لیکنې له مهمو برخو سره.
د کریسچن ساينس مانیټر رسپانې لیکنه وایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې لومړنۍ رسمي خبرې روانه ونه پای ته ورسېدې چې د لیکنې تر مخه د افغانستان د مسلې د حل په مخه د سولې د خبرو د یو باقاعده پروسې د پیل امکان یې مخته راوړ. دغه خبرو ګډونوالو موافقه وکړه چې تر روژې میاشت وروسته د سولې مذاکراتو دغه لړۍ مخته بیایي. لیکنه کاږي په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د بهرنیو ځواکونو او همداراز افغان امنیتي ځواکونو پر ضد د طالبانو د 14 کالو یاغیتوب په نتیجه کې شاوخوا 100,000 خلک وژل شوي. د پاکستان حکومت چې اسلام آباد ته نږدې په یوه تفریحي سیمه کې د افغان حکومت او افغان طالبانو د استازو د خبرو کوربتوب یې وکړ، په یوه اعلامیه کې ویلي چې دواړو خواوو د افغانستان د روغې جوړې پر ممکنه لارو چارو خبرې وکړې. د لیکنې تر مخه پاکستان وکول شول د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته د زمینې برابرولو په ترڅ کې نړیوالو ته مهم پیغام ورکړي. په لیکنه کې د یوې بلې امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ جرنال په حواله ویل شوي ګمان کېږي چې د افغان طالبانو ډیری مشران په پاکستان کې میشتي. پاکستان په نویمه لسیزه کې د طالبانو د غورځنګ ملاتړ وکړل او چې کله هغوی د افغانستان حکومتي واک ترلاسه کړل نو هم پاکستان یو له هغو څو هیوادونو څخه و چې د طالبانو حکومت په مشروعیت وپیژني. لیکنه وړاندې وایي په تیرو نږدو میاشتو کې څو واره د افغان حکومت او افغان طالبانو د استازو غیر رسمي لیدنې شوي دي، خو دا اول ځل ده چې افغان حکومت منلی چې لوړپوړو چارواکو یې د پاکستان له لوري په جوړو شوو خبرو کې نیغ په نیغه د طالبانو له استازو سره لیدلی دي. د امریکا او چین استازو په دغه خبرو کې ګډون وکړل او سپینې ماڼۍ په یو بیان کې د خبرو دغه نوې لړۍ د افغانستان سولې او ثبات پلو د یوه نوي ګام په توګه یاده کړه. خو لیکنه وایي د سولې د دغو خبرو په اړه لا هم د طالبانو د لیکو ترمنځ اختلافات شتون لري. داسې پوښتنې کېږي چې هغه کسان چې د افغان طالبانو د استازو په حیث د پاکستان په کوربتوب شوو خبرو کې برخه اخیستې، آیا د طالبانو د مشرتابه له خوا د دغسې کولو واک ورته ورکړل شوی او که څنګه؟ د طالبانو په لیکو کې ځینې کسان د سولې د خبرو پلوي کوي، خو ځینې نور بیا په دې وروستیو کې په اسلامي دولت وسله والا ډله کې شامل شوي دي. پاکستان ویلي هغه طالب مشران چې له افغان حکومت سره خبرې کړې د افغان طالبانو اصلي استازي دي.
هرون بچاو د پېښور حیات آباد میډیکل کمپلیکس ډاکټران وای ورته د تور ژړی د بې قسم یا هپټایټس بی زیاتره مریضان د افغانستان له بیلابیلو سیمو ورځي. د دوی په خبره په افغانستان کې د دې ناروغي واکسین نشټوالی، نامنی او د پوهې کموالی له کبله هلته د هپټایټس یا بې رنځ اخته کسانو شمیر زیات شوی دی. نور تفصیل جلان یوسف ځای راکوي.
د پېښور حیات آباد میډیکل کمپلیکس د معدی او زیړی د سانګې ډاکټر شبیر احمد خان مشال رډیو ته وویل چې یاد هسپتال ته راتلونکي د هپټایټس بی او سی یا د تور زیړی رنځورانو کې زیاتره د افغانستان اوسیدونکي وي.
په افغانستان کې هپټایټس بی نسبتا د دې هپټایټس سی نه زیات دی. مونږ کو دا وایو چې ټول افغانستان چې کم ایریاز دي دا غي ټولو نه مریضان مونږ ته راځي او مونږ دا غي علاج کوو. یعنی د درې ایسیسونو بسیات مریضان زمونږ د افغانستان سره تعلق ساتي.
نوموړي زیاته کړه چې په افغانستان کې د تور زیړی د رنځورانو د سیواوالي لامل د یاد رن څخه د ځان ژغورلو د پوهې کمی او د ویکسینو نشټوالی دی.
هپټایټس بی مریضان د اغزې نه ځکه زیات راځي چې الته کې ویکسینیشن نشته. د دې اویرنس زما په خیال په افغان سوسایټي کې ځکه کم دي چې هلته کې خو یو خدا دې چې تعلیم هم کم دي، بل دا چې هغوی خو د جنگ نه تیریږي. د کشانت د فاټا علاقه چې کم ده نو په هغه کې نسبتا مونږ ویل شو چې را ویکسینیشن چې کم دي نو دا غي مسله ده. نو په دې وجه د کې علاقو کې د دې بیماریانو ریشو زیات.
د ننګرهار بټیکوټ ولسوالۍ محمد نور چې خپل شلکلن زوی حیات آباد میډیکل کمپلیکس ته د تور زیړی د درملنې په غرض راوسته دی، وایي چې په افغانستان کې د درملنې د اسانتیاو د کمی له وجې دوی اکثره خپل ناروغان پېښور ته راولي.
هلته یې دوای نه ورکړو خو ټیک نه شو، ډاکترانو ډېر نه پوهېږي. هلته ما ډېر کړم، د دې مور ما کړې وو
زیاتره ناروغان د افغانستان اوسیدونکو ول او ویل یې چې په افغانستان کې ورته د تور جړی د درملنې بشپړه اسانتیا برابر شي نو د دوی وخت او پیسې به بچت شي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
په بلوچستان کې د روغتیايي ادارې چارواکي وایي پریکړه کړې چې په هر ضلع یا ولسوالۍ کې د قبایلي مشرانو، علماو او حکومتي چارواکو کمیټې جوړې کړي چې په هغو کورونو بګرځي چې خپلو ماشومانو ته د پولیو ناروغي مخنیوي واکسین څاڅکي نه ورکوي. خدای نور ناصر په دې اړه رپورټ لري.
په کوټه کې د سیادت د څنګې د چارواکو په خبره د زرګونو هغو ریفیوز لیا انکاري کورنوي لپاره چې خپل ماشومانو ته د پولیو ناروغي ضد څاڅکي نه ورکوي، د قبایلي مشرانو، دینی علماو او سرکاري چارواکو داسې کمیټې به جوړې شي چې همدا انکاري کورنۍ په دې قانع کړي چې د پولیو ضد څاڅکي د ماشومانو لپاره هیڅ خطر نه لري او د همدې څاڅکو له امله ماشومان د ټول ژوند له مایوبۍ خوندي کېدلی شي. د خبرې د پولیو ناروغي د مخنیوي څانګې یو مشر ډاکټر سیف الرحمن له مشال رادیو سره په ځانګړې مرکه کې کړي. موږ په ضلع سطح باندې ډسټرکټ ریفیوزل کمیټې چې په هغو کورنیو به ګرځي چې خپلو ماشومانو ته د پولیو ناروغۍ څاڅکې نه ورکوي جوړې کړې دي. د دې کمیټیو مشري به مرستیال کمیشنران کوي، خو ورسره به قبایلي مشران، دینی علما، د امنیتي ادارو سرتیری او د پولیو د مخنیوي څانګې کارکوونکي ملګري وي. او دا کمیټې به په هر صورت باندې هغه مور پلار په دې راضي کوي او د دې انکاري کورنیو ماشومانو ته به خپل دا څاڅکې ورکوي. د ډاکټر سیف الرحمن په خبره په بلوچستان کې ریفیوزل یا د انکاري کورنیو شمیر په زرها ودی چې لا هم دې عمله د پولیو ناروغي وایروس لا هم په دې صوبه کې شتون لري او هر کال ماشومان د تل لپاره مایوبه کوي. له ډاکټر سیف څخه مو وپوښتل آخر کورنۍ ولې خپلو ماشومانو ته د پولیو ناروغي ضد څاڅکې نه ورکوي. په دې انکاري کورنیو کې ځینې داسې وي چې هغه د دې پرله پسې کمپاینو له امله دې ته د شک په سترګه ګوري. ځینې کورنۍ بیا دا واکسین ته د شک په سترګه ګوري او ځینې نورې بیا له مذهبي لارې دا واکسین ښه نه ګڼي. چې همدا کمیټې به د دې هر څه ځوابونه ورکوي، په خاصه توګه هغه کورنۍ چې دې ته مذهبي رنګ ورکوي، نو هغوی ته به دا ویل کېږي چې دا څاڅکي قطعا په مذهب کې منع نه دي او ماشومانو ته بالکل ورکول کېدلی شي. د ډاکټر سیف الرحمن په خبره د کوټې په پښتون آباد سیمه کې ګزڼ وهلی وروستی ماشوم چې شریف الله نومېده، تعلق یې له یوې ریفیوزل یا انکاري کورنۍ څخه و چې له همدې عمله د تل لپاره مایوبه سوی. د ویلو وړ ده چې په بلوچستان صوبه کې په روان 2015 میسوي کال کې د ګزڼ وهلو ماشومانو شمیر څلورو ته رسېدلی چې د چارواکو په خبره اکثره متاثره ماشومان د همدې انکاري کورنیو ماشومان دي. خدای نورناصر، مشال راډیو، کوټه.
دا مشال ریډیو ده.
د کابل سیمو خیبر باډي اوسیدونکو وای د پښتونخوا گورنر چې د باډي د بیا ودانۍ او بیا رغونې لپاره د پرمختیاي پروژو پیکج اعلان کړی او پر هغه تر اوسه عمل نه دی سوی او هیڅ پرمختیاي کارونه نه دی پیل سوی. د مشال ریډیو خبريال فرهاد شنواری دی موضوع ته کتنه کړی.
د خیبر پختونخوا گورنر د خیبر جنسینا د کمی اسمبلی غړو په مشوره د روان کال د مارچ په شلم نیټه د خیبر جنسای د باډي د کډوالو ستنیدل پیل کړل او د سیمې د بیا بحالۍ لپاره د یو ځانګړي پرمختیاي پیکیج اعلان وکړ. خود باډي خلک وای چې دلته وس هم پرمختیاي کارونه نه دی پیل شوی. دوی وای چې دلته د بدمنه پوزي عملیاتو لامل خلک ډیر زپل شوی او بنیادی اسانتیاو نه به برخې او باید د بیا بحالۍ لپاره کوټلي ګامونه پورته کړل شي. په دې لړ کې مو چې کله د باډي نه د کمی اسمبلی غړي ناصر خان پر دینه وپوښتل چې دلته تر اوسه پرمختیايي کارونه ولې نه دي پیل شوي، نو په ځواب کې یې نوموړي مشال ریډیو ته وویل
د لپاره ډېر غټ پروګرام دی او سپیشل پیکج پریږدا چې نور به ان شاء الله د پرایم منیسټر پروګرام دی او زموږ دا پروګرام هم جوړ کړی دی چې پرایم منیسټر د باډي د بازار کولاوي بالکل
باڑا کی پا موجودہ وقت کی خلق کم و اسانتیا و تارتیا لری پا دی حق لا دیا دسیمی و مشر سوحیل پردائی وائی
تقریباً جی کورونا نشتا پیلوکا کی نس کل شتا او سا پیرا ٹینٹونا خوی لگولی دی خوب آگو کم آغا سہولیات چی کم پکی پکور دی آ پکی نشتا اسپتال نشتا، روڈ نشتا، بجلی نشتا، چسپرمر نشتا دخل و بو انتہائی سخت تکلیف تی خلقو تا نو تکلیفات انتہائی زیوتی
دا باڑی سیمی و بل مشر شمشاد پردائی وائی چو حکومت ور سارا دستانی دون پس د بیا بحالی کومی وعده کردی وی حقی پورا نکردی
چه کومی وعده کردی وی ده مشروعن سرا لکه سراک شول یار شولا دای و تا مکامل نکرلا بلی ده کورون شولی آ و دی و تا پرا نکرلی نو دا بکور چرتا جوڑ شی.
ده خیبر جنسینا ده کمی اسمبلی غڑی ناصرخان پردی زیادا کرلا چی دوی با ده باڑی ده خلکو ده ستونزو ده هواربول لپارا گامون پورتا کوی. فرهاد شنوار، مشال ریڈیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال تر سنگو سے دا سہار لنا ہو دا ما خام تر شپگو.
تاسو مشال ریډیو ته ورجست اوریدونکو د روژې میاشتې ورستي ورځي شپې دی په دې وخت کې خلک د اختر لپاره تیاری پیلوي خو په بونو کې میش د شمالي وزیرستان کډوال وای په خپل کلیو کورونو کې بیا د اختر ډیری تیاری کولې او خوشحالي بیا لمانځلې خو اوس د دوی په وینا په بونو کې د کډوالۍ په ژوند کې هیڅ خوشحالي نه ویني په دې کډوالو کې لزینو سره د مشال ریډیو خبريال عمر دراز وزیر خبرې کړې دي
نم صفی اللہ علیہ وسلم میرم شایسی دن کا ہم جنہی سنہ میں تعلق تھا آزی کائی خوب شکل آئی در اطلو دیر تیو رئی بے خال کے بس مندی نا خوصل دیر رشکش پہ ہو بزور شے وہ اس رئی دے صفان مزان رشتا بس آر سڑی زڑا تانگ دا خال کا بے روزگارا دی پردائی وطان دا چا زڑا نا لگی دیر زیود پارتا لکا میش چے بلکل کم دید میں زوکڑا لکا سے کیا گیا جے بدل والے نوی میش
نم پیز اللہ علیہ میرم شایسی دن کا ہے وہ اس دلتا تاسو کړی دی نو خواند رو کوي په پردای وطن دی میز خپل وطن چې میز یې دا ډېر ښه خوان کو میز خپل وطن ته واپس کو دلته چې د خال ته ورې کو په بازار شې مې مزر داسې آی چې اسې میشه په خپل وطن وای یو میز داس ته ورې کړلای خپل وطن یې ډېر ښه مزه کړل خصوصا چې یې د تیوري وا ډېر ښه خوان کو چې چې کرنا میز ورو وتلی او سامان دی پورا یې ته مو تیارې اکلې میز ته پښه ډېر خوشي وا او یې دی لا پورا دی وطن شه خوشاله نشتا
نوم مې رحمان علی دا مين فصا سره متعلق تا ته په دې کو نو پله تیاروي مې واځي سه بډېر مانګو سې د سیزن بار نه جوشو وې دل ته په پردای وطن دا بل لانا من افغان چر دشتا مې ورځ خو بډېر زیو ته رش په خلق په زیر دای نه شول په بازار سجدا کې مې ته په سنټر وو مې نو شاه بازار بغون پول و رش په و ډېر زیو ته ډېر پارک دا وطن دې دې ځای پل پر دې زیو ته پیوي اې مين مې چو وښ پلو لگادار شدر شبه وا ستڑی مشینا بیوی بولتا سیک پا بانی پرتا دی سیک پا پشاور دی سیک پا بٹ آباد دی مغن خالق سرا تن پترائی کڑے دی
زب اخپلا شربا در خبر کا شمالی وزیرستان یا میش خاص کر دی اختر دی پرا دیر زیوت خوش لیو وی خرچه و موکڑا لی کلا میرم شاش میش وی دست لاست شل پینزل سرز مخش و وطل نا وطل و اجری دی پرا یا دست والمناوش پشل مشتار اول دی اختر دی پرا میرو پینزش پیش کس ما یو که سملګری وی وا کپڑا مو وکړل یو شای ټپیو مو وی یو شای سپلیو مو وی دا په یوزي په چکر لړل دل په باندې شه انتا یو راښتا نم ټپېشتا نم سپلېشتا د ګرمنه بالکل داسې چې وتل نه او نه وتل نه او بسلې په وطن شوی به ډېر خواند رنگ او می جو رنگینه ویال وای من ډېر خوشاله وای چې کله می جو خپل وطن ته ورسې په خپل کېری نه شه بیاس دې می جو هغه ټختر دی
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړي
تاسو مشال ریډیو ته غوږیاست او سم یو بل رپورت تاسو پام راګرځو په خیبر پښتونخوا کې چارواکي وایي چې د امنیتي حالاتو کې اوس بدلون راغلی دی د مشال ریډیو خبريال شبیر احمد جان په دې موضوع لا چارواکو شنونګ سره غدلې راځي چې رپورټ وو
د تر هغه پس د خیبر پښتونخوا صوبای اداري اکاونټ ټوریزم ډپارټمنټ پورشوی رپورت تر مخه روان کال لومبه شپږ میاشتو کې یو سل یو دیرش د تر هغه پیښې شوې دي چې د تیرو کلونو په نسبت خو 6% کم دي بلخوا د دفاعي چارو کارپو پخوانی پوځي افسر ریټایر بریګیډیر اسد منیر وایي چې قبایلی سمو او په خصوصي توګه شمالي وزیرستان کې کم پوځي عملیات شوې دي دا دغه حسرات دي خو ول دغه خلک په مکمل توګه نه دي ختم شوي او تیر کال په 14 دسمبر چې د آرمی پبلک سکول کې کوم خونړی پیښه شو وه هغه شانتي پیخ بیا هم دوی کول شي
وجہ دا ده چې د شمالي وزیرستان اپریشن د بل د تیرا کې چې دغه شو الته نه به درته کوم دا پورا پاکستان کې کمې رالو او دې کې به خیر نور کمې مرাজি دې به کمزور شي وي دي خو هغه شانتي به حادثي کوم چې 14 دسمبر باندې شوي دا سي واقعیت نورم کې دي شي دا بالکل خو غي نه دي ختم کنه ری صلاحیت کم شوه دي خدا مګړې چې جی دا به بالکل ختم شي نو دا سي لږ ډیر واقعیت پکې شي
بلخوا خیبر پښتونخوا کې تیر واکمن ګوند او موجوده صوبای حکومت کې مخالف ډلې عوامي نېشنل ګوند مرکزی جنرال سیکرټری می افتخار حسین وایي چې په ملک کې پړوم بیزل په قبایلی سمو کې د درهګرو په ضد صحیح عملیات شوي دي نو ځکه دغه پیښو کې کمی راغلی دی
په وزیرستان افغانستان کې اپریشن شوی دی، داسې اپریشن د دینه مخکې چرته نو شوی. نو په دې لحاظ باندې چې کوم دی دلته پرشر هم کم شوی دی، او بیا زمونږ مطلب چې څه دهشتګرد نو هغه تښتېدلي دي، او څه پکې چې کوم دی نو مړه شوي دي. او د ټول نه پکې واضح خبره دا ده چې په شام کې چې کوم دی نو داعش خپله چې کومه برتي کوله، نو تقریبا د شلو زرو پورې کسان چې کوم دی د دې زینه تللي دي. ډېر خلک چې کوم دی نو هغه پنجاب ته هم تللي دي، ځکه چې د دوی مرکز په حقیقت کې
نوموړي زیاته کړه چې د پوځي عملیاتو سری سری د ترهګرۍ په ضد جنگ په سیاسي میدان هم کله دغه سوچ او فکر مقابله وشي، نردې وسلولو ختمول به نور هم آسان شي. د پامل ده چې د کاونټر ټوریزم ډپارټمنټ رپورټ تر مخه روان کال کې دوی د 9000 نه سیوا د سبې په بیلابیلو ځایونو کې د ورانکارو په ضد چاپی وهلي دي، چې په زرګونو ورانکار یې نیولي هم دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیو گانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون په ویب پانا مشال ریڈیو.com کې
لوستلی اوریدلی او لیدلی شئ.